سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په ديار له سکلو کې تر 2000 زیات کسان مړ شوي دي او په زرګونو نور ټپيان دي د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملاجان سائق نن په کابل کې په دی باب یو خبري کانفرنس ته وویل
کی د دې پیښې له عمله تر اوسه پوری د لومړني شمیرې لمخي هیڅ مشتر رسیدلې دي لبد مرغه 2053 کسان شهیدان او 1240 کسان ټپيان شوی دي
هغه زیاته کړه چې په دې زلزله کې 1300 کورونه هم نړیدلې دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس د ویلي د ټپيانو شمیره خورا زیات دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږدولو ادعا کړې او زیاتوي د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو او په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي د امریکا د جیالوژي د سروې د ادارې کله مخې د ریختره په مقیاس شپږشر یادري درجه زلزلې تر ډیره د افغانستان د لویدیز ولړزو او روسي څوټه قانون احساس شوې دي راپورونه وايي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و د آزاد روسنی و د املاتړ ادارې نه وايي چې طالبانو پرون شنبه په دای کندي کې وربیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضوي او مجتبى قاسميني وليدي نه په یوې اعلامیه کې ویلي د غدری کسان د تلیا میزان پر پینځمه د نسیم رادیو په دفتر د چاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو و په اعلامیه کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بیانونو او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روښانه نه دی طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په لسګونو کارکونکو او افعالان نیول شوي دي افغان اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د تعلیم فعال متی الله ویسا د غراز لیکوال او د پوهنتون استاد رسول پارسی او د ښځو د حقونو فعالانې ندا پروانی جولیا پارسی او ځین نور فعالان له هم د طالبانو په توقیف کې دي اسرائیل ځکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطی ډلې حماس له جنگیالیو وسلوالو سره شخړه وکړه د شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطی وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي دي چې پرون رئیس پر غزه د اسرائیل په ځوابي حمله کې د شلو ماشومان په ګډون لیکټر لګا 314 کسان وژل شوې دي د رويټرز اژانس په حواله د وزارت ویلي دي چې نږدې 2000 کسان ټپيان شوي هم دي د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په دزو دی او ماشوم په ګډون سنور په لویدي زغړه کې هم وژل شوې دي په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکو ویلي دي چې په لسګونو ترستان وژل شوی او په لسګونو نور بیا نیول شوی دي او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپيان شوي دي د رویټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پریکودین نن په ټلګرام لیکلی دی چې خرسون سیمه یو بل بد شپه تجربه کړې ده د لیکلی دی چې وخځو د هغې نوې زیږیدلې ماشوم د برسیرنو ټپونو له کبله بستر شوی او د سر صلیب یو درې دېرش کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی چارواکو ویلي دي چې ګڼ کورونه او د ګازو یوه نالیکه هم په دې حمله کې زیانمنه شوې ده د خرسون چارواکو ویلي دي چې روسیې په تیرو 4 ساعتونو کې پر دې سیمې 950 حملې کړې دي رویټرس اژانس لیکي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی روسیې هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واورېدل دا بر سره په جزئیات واورې چې په هرات کې د زلزلې کبله د وژل شو او ټپیانو شمیر څومره تر رسیدلی دی. همدارنګه په دې به هم را سره مرکه واوري چې ولې په هرات کې د دغې زلزلې له کبله په کلو کې ډېر زیان خلکو ته اوښتی دی.
دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوي دي دا کورونه وران شوي دي، اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی.
په دې به هم راسره جزئیات واورئ چې څرنګه کولی شو د زلزلې پر مهال باندې ځان خوندي کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ځینو نورو هیوادونو سازمانونو په ګډون د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلو ته تر اوسه پورې څومره مرسته رسېدلې ده سربېره پر دې چې دغه سازمانونو خبرګونونه څرګند کړي دي. همدارنګه په پاکستان کې به میشت افغان کډوالو ته هم ورشو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د غوښتنې سره سره بیا هم د پاکستان حکومت د دغه کډوالو د وستلو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکلې ده او له دغې نیټې نه تیریږي. کونړ ته به هم ورشو چې هلته ماشومان شکایت کوي چې دوی د دې پر ځای چې ښوونځي ته لاړ شي د کور لپاره د څښلو اوبه راوړي. نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په خوته رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وای دا دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی په خلامل له 2000 ډیر کسان مړ شوی او له 9000 زیات ټپیان دي. د دې وزارت وایانت جانان سائق نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې له 1300 ډیر کورونه هم نړیدلې دي. اخوا په سیمه کې خلک وای له زلزلې وروسته د شپې تر وخت زمکه ټکانونه خوړل او اوس لویر خلک خپل کورونه ته نشي ستنېدلې. جزئیات امید زهری مل نورو
پیخوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی لومړني معلومات خي چې په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2015 تنه مړ شوی او 9240 تنه نور ټپیان دي. د وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو ته وویل
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودی او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیارلسو کلیو کې 1300 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي زلزله د ریختر په کچه 6.2 درجه او د ځمکې 10 کیلومتره شوره وه. د دې وزارت د ویان له قوله له زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود وو چې د فراه او بادغیس ولایتونه یې هم خورولي دي. هخوا د سیمې اوسیدونکي هم وایي له زلزلې وروسته د شپې تر ناوخته ځمکې ټکانونه خوړل او اوس له ویرې خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبل لویا طبیعي پیخه ده. په هغه پیخه کې نږدې 1000 تنه مړ شوي وو او 3000 ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پوروسیو کې د زلزلو زیاتوالی او ترخوای شدت د کومو لاملونو پر بنسټ ده، خو جیولوجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلی او چې د دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل د وژل شو کسانو شمیر له 2000 تنو اوخته دي. بل په لوبیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خبرګون خوده لیدل او د افغانستان له خلکو په تیر بیا له زلزلې زپرو سره خپل مرسته او خواخوږي اعلان کړي ده. ملګرو ملتونو پرون وخت په یوې اعلامیه کې دا خبره کړې ده. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې تاسو ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته وایم چې ملګرو ملتونو په دغې اعلامیه کې د افغانستان سره د څومره مرستې اعلان کړی دی.
خریدی جان څنګه چې تاسو ویلې زبې ورزيات کم د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په ویدیس کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګند کړي او له زیانمنو شویو سره د عاجلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش رات خرته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې له امله خوشینی څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمن شویو خلکو سره چې ډیری یې د دې کړکېچ د مخه هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاوو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شمېر تر 2000 او د ټپیانو شمېر تر 9000 ډېر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشرې سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی شریکان په اغېزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پیښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مال په سیمه کې دي څو د امیندوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تیرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږي کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یو پیغام کې ویلي دي چې جاپان وضعیت څاري او تر له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو هیوادونو او سازمانونو د هغو مرستو جزئیات راکړل چې دوی به یې د هرات کې زلزله ځپلو سره کوي. د هرات پرونی زلزلې یو وار بیا خود چې د افغانستان ډېرې سیمې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. د زلزلې پر مهال باید څه وکړو؟ اسمت سروان د جیولوژي له متخصص ډیپلم انجینر خلیل احمد نادیم سره په دې اړه مرکه کړی ده. خخلی نادیم په پایلې کې وویل
زلزله نه تنها چې په افغانستان کې دی کې په ایران کې هم کېږي، مثلا حتی په ترکیه کې ډېره بده زلزله وشوه چې ډېر خلک یې د منځ یووړه. خپل هم ځکه غیر متجانس ساختمان لري، هم دننه ده چې د باندې ګورې مشکل، ځینې غرنۍ دي، ځینې اوارې دي، دننه هم خپل په مزکه کې هم متجانس ساختمانونه شته دي. او خپل ما ولې چې د خپل مزکه یا اطراف د دریو قشرونو جوړ شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، استینوسفیر. استینوسفیر د نن مزکه ده چې مذاب شکل مواد پکې شته او دلته به اصطلاح ځینې خالیگاهان د نن پمزکه شته، آتش فشانونه د ځینې غازات له وجې رامنځکېږي د نن پمزکه کې. دا ټول عوامل دي چې د دمزکی په تکان کې دوی دا په اصطلاح بایس کېږي د دمزکی د تکان.
زموږ په وطن کې په زلزلو کې تخریب ډېر وي، مشوب هم ډېر وي. ستاسو په نظر خلک کومو مواردو ته باید پام وکړي چې د زلزلو له کبله تاوان او مشوب له کمه وي؟
خب په افغانستان کې ساختمانونه چې خصوصا په کلیو باندې کې جوړیږي، خلک خو نستندغسته نشسته او ټول د ګلو دي. او تاسو که وګورئ دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونه وران شوی دی. اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی. خو اول خو مرکز د زلزله په غذایو کې بل مثلا دغه ځای لیرې چې ربات سنگی دی هلته مثلا تلفات شته یا کورونه لیدی په دې چې اومه خونی دی چې لویدلی دی تعمیرونه. او بل دا چې که په ستاندرد شکل جوړ شي خامخا یعنی اکثریت مقاومت د زلزله چی تعمیرونه د 9 درجه په رشته په مقابل کې مقاومت جوړیږي د 9 درجه. نو تر نه چې لګي بیا تلفات لګي او نه خرابېږي تاسو کابل زلزله ولې ډېر شدید زلزله و اما تلفات نه وو او تعمیرونه په ځای ولاړو په دې چې دوی هغه ست کتم ډېر په ستاندرد هم نه
کله چې زلزله کیږي د ځان د ساتنې او ژغورنې لپاره څه پکار دی؟ اول قدم کې باید څوک څه وکړي؟
اول چې دغه احساس د زلزله شي باید چې خلک د کورو څخه باید اتمان وځي او ارتفاع د تعمیر ورته معلومه چې څومره ارتفاع ده تر کوم ځایه دغه تعمیر چې نړیږي تخریب ته کوم ځای ځي لویږي دوی باید دغه ساحې نه لیرې شي او دا مسله ده. او ژر د کورو ته نه نوځي په دې چې زلزله همیشه پس لرزه لري یو ساعت یو دوه ساعته درې ساعته تر څلور ساعته یا اضافه پورې باید کورو ته نه نوځي او ځان دې وساتي په دې چې کیدای شي چې دغه زلزله بیا دوام وکړي او خدای نخواسته تلفات رامنځته شي متاسفانه. او بل دا چې زلزله خو څوک وړاندوینه نه شي کولای چې زلزله اما علائم د زلزله کولای شي چې وړاندوی.
اسمت سروانو چې د جیالوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد سره یې په دې اړه چې د زلزلې پر مهال باید څه وکړو خبرې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه چې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې سبب شوه. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 تنه وژل شوي دي. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړېدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې تر خو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټوله شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستان ووژل او له وسلوالو یې ټولې سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اژانس په وینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایطو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولی دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دا یې د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري، نن یکشن به د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي وشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بی پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ، سمڅې او کورونه نړېدلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له غوښتنو سره سره د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي دوی به په خپلو ملي ګټو هیڅ معامله ونه کړي او د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې به بې توپیره اقدام وکړي. تفصیل د امید زهرمن لورو.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. هغه دا خبره وروسته تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې دا نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر 1.5 هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1928، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختی کارډ لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختی کارډونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبرېږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان پټول ایالاتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي زندان ته استي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نیو کې نیول شوي دي زندان ته لګول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي. دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوسمهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت سی آر وایي په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,200,000 ته رسیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي چې دوی د څکلو د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا چې ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راړو له ساتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي وي چې ډېر وختونه د دوی د ناروغۍ سبب کیږي. د دوی په خبره چې د اوبو د نشټوالي په وجه زیاتره کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نه کلنی سلما ګلابی رنگا پلاستیکی زړې چپلکی په پخو کړی نری شنی جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوی زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلکنی ولی او د سین لوبوی ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې څاګانې وچې شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي چې دې کارې ښوونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجرۍ ژبه خبرې کوي وایي ښوونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ یې تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه ښوونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا ښوونځي ته ځم. ښوونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې ښوونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیږو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به یې له تیرو دوو کالو یې په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دیرش کلن صفت الله:
دا دوه کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچې شوې. پروسته کال په مني کې اوبه پاکې وچې شوې، ځم شانې پاتې وو، هغې نه به ذخیره کېدل. یو چا به ترې لوښه ډک و، نور چا ته به نه پاتې کېدې. د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاک ته لاندې را کوشو، د همدې بارخیلو لاندې ډاک دی. او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کونړ او یو ځای بل ځای ته کډه شو. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو. هغه سیند ډېر لرې واټن کې مونږ پروت دی. نوي ماشومان ورځي هلته د سړک نه تېرېږي، د ګاډو د موټرو د وهلو هم خطر دی.
محمد نعیم را ته وویل دوه کاله کېږي چې د اوبو وچېدو ستونزه یې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره شریکه کړي، خو تر اوسه یې د مشکلاتو د هواري لپاره کار نه دی شوی. بلخوا چارواکی وای دوی د ماشومانو ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو څخه غوښتي چې د کومو ځایونو اوسیدونکي د اوبو کمی سره مخ دي هلته خلکو ته د څښلو پاکې اوبو چمتو کړي او هغوی هم ورته ډاډ ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. خاصې یو تن د افغان مهاجرینو څخه غواړم چې ازادي راډیو ته ویم د پاکستان په فیصله باندې مونږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسف سازمان ملل ته چې هغې د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري یې دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه. در مور یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم. دازادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی مه کوئ افغانان مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره دله مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب ولس دی، ورته غریب خلک خپل روزګار نه و یو گزاره کوي. دا د ټي جی پي و د دوی سره کار نه لري. دا بیچارهګان په خدای باور وکړه. دا موږ خپل ماجوریال دپراتی ولای که مو د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد دغه لکه دا کم خلک خوځه دغه پر دې خوځه کسم مخموله کې یوله په دې چې ټي پی او په دې پټاو په انتجار کې کلاسته دلی دا که باندې موږ خپل مشکل د طالبان سره کلی دا غوسره حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانان سره ظلم کوي. خدای روي ته وګوري. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادی ملمه د مرکو یو پروګرام لرو چې دغه پروګرام په سوشي بو کې درته پیلو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د طالبان حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې له امله تر اوسه په 14 کلو کې تر 2000 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور ټپیان دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د وزارت د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملا جانان سائق نن په کابل کې په دې باب یو خبري کانفرنس وویل چې په دغه پیښه کې د نومړنیو شمیرو له مخې څه باندې 2350 کسان مړه او 9240 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې زلزله کې 1340 کورونه هم نړېدلې دي. له دې نه وړاندې بیا د طالبانو د حکومت حزب الله مجاهد په خپل ټویټر کې په یو ټویټ کې ویلي وو چې د ژغورنې لس ټیمونه ساحې ته رسېدلي دي. د څکا کوبه خوراک درمل او د کالو په ګډون نور اړین توکي سیمې ته رسولې دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي دي چې طالبانو پرون شنبه په دایکندي کې وربیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضای او مجتبی قاسمی نیولې دي. نه په ویلې مې کې ویلي دي د غدري کسان د تلې میزان پر پنځمه د نسیم د رادیو د دفتر پر دفتر د چاپی چول او د رادیو د خبرونو بندول پر مهال هم د طالبانو د استخبارات لخوا د زو ساتون لپاره نیول شو. په ویلې مې کې راغلي دي چې د محلي رادیو د جو کارکونکو د بندیانول او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روښانه شوی نه دی. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو وسلوالو سره شخړه کړې ده. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل برید وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بل خو د فلسطین روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې په چله پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حمله کې د شلو ماشومانو په ګډون 314 کسان وژل شوي او تر 2000 ډېر ټپیان دي. او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والي نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د 20 کلنې ښځې او 9 میاشتنی ماشوم په ګډون تر 300 زیات کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې الکسندرا پریکودین نن په ټلګرام لیکلي دي چې خرسون سیمه یوه بله بده شپه تجربه کړې ده. د لیکلي چې یوه ښځه او د هغې نوی زیږیدلی ماشوم د برسیرونو ټپونو له کبله بستر شوی او د سره صلیب یو د 30 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په دغه ټپیانو کې شامل دی.
د آزادی میلمه
سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانی د ازادي رادیو میلمه مو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې له خپل همکارانو سره یو شمېر د وشتونه کړی. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د ګڼو نورو شیانو ترڅنګ د میوو او سبزیو وچونکو ماشين هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشين او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یو پښتم لمړی ترې غواړم چې ځان درو پیژنې چیرې زیږیدلې او لمړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
پیدا شوی خو په پکتیا کې یم. سید کرم الله سوالی کې زده کړې په کابل کې کړې دي. مختلف مکتبو کې شخصي مکتبو کې زکه چې من کله راغلم کابل ته نو اولین زده کړې په کاردان لسته کې وکړې تر شپږم صنف پورې. هلته وم. بیا دغه نه بعد د یو بل شخص لیسه وه په کابل کې التقوا په نوم. بیا دغه سره پاتې شوم. دې څنګ کې چې زه د التقوا کې مې درس ویلې دې سره څنګ ته ما د روبوټ ټیم هم لاره د مکتب له طرفه سره هغه تمام فعالیتونه کې کول. بسیار یو مکتب به بل مکتب سره مسابقه وه. بیا به خپل ټیم معرفي کوله لکه کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم. دا شی موږ هم یو ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفر ورسل.
د مکتب ورسته بیا پوانتون ولوست او کنه
پوانتون بیا چې کله د موږ د مکتب نه فارغ شو موږ غوښتل چې لوړې زده کړې په هند کې وکړو. یوه کې ما دوه کاله دمر واستل نو په دې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبوټ برخه کې ضرورت و مکتب کې هم استادان درلار. خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او په مکتب وړل لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي و کورسو الکترونکس و او بل دی د الکترونکس په برخه کې کورسو چې یو سره ما درس وی دی.
ساينس سره او روبوټ سره به مینه څنګه پیدا شو؟
ولا دکتور درته هم دغه نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونکس او روبوټ او په دې برخه کې دا نو هر ځوان زت تشویق کوم چې دې برخه ته راسي زکه یو خو سولتونه په کې ډیر دی بل نو وختونه په کې ډیر دی او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي. مثال یو ډاکټر نسی کولای شي په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کارو کې خو مو کولای شو چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري موږ کولای شو دغه لپاره هم کار وکړو. مثال موږ دغه لپاره بهتريني چوکۍ ډیزاین کړی هغه کسان چې گزر وی هم فرض وی سپراتن کې ان شاء الله غو پروژه مکمل سي ډېر کم کارې پاتې ده چې دغه لپاره به بهتريني او مدار شته موږ کولای شو زرات کې ملک مثال سره موږ څنګه ماشين جوړ کړی دی میو دی چول لپاره چې د مننه نیول ته ټون پر شای وچی نو دا غي موږ لاس راوړنه دي دغه د الکترونیکس او روبوټ ګټه د سیمنګ په هر رشته ته نو زه خپل فعالیت کوم.
د دغه ماشين په اړه وایي چې د څنګه ماشين دی وڅو ترې استفاده کوي
د دغه ماشين اول چې موږ کله ډیزاین ک انټیر زمای سیمنګ کار په شروع کو اول م یو شکل جوړ کړي کانټینری شکل اوس په نور نړۍ کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي په کې ګاز مصرفيږي په غټه پیمانه باندې ګاز مصرفيږي. نو هغه شکل هغه ماشین د کانټینر په شکل وړه د ډیر سخت نو نسم کولای سي هغه لرو پرتو له سوي ته وسو. بیا یو ټول ټیم سکه نه سپدیم پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای سو چې دا سوسي ډیزاین کو چې مصرف ډیر کم وي او ګټي ډیر وي. چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشین باندې بریالي سو چې موږ بیا افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځي لمریز وي. نو موږ دې د لمر نه ګټه په خستلو سره تودوخه سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکش کوي حرارت هغه ته ایجاد کیږي بیا داخل ماشین ته په دې باد او د پکوب واسطه باندې باد کش کوي هغه حرارت هغه د جوړ شوی باد هغه کش کوي نو داخل ماشین ته وړي. نو دا یو بهترین ده. خو بیا موږ ستونزه د لرل اسې دې کې موږ شیشه استفاده کړی وي هغه شیشه دا وي چې هر څه بده کې خودل هغه بو تورېدل یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه تورېده. نو دا غټه ستونزه وه چې په دې باندې بیا موږ ډېر حل زلې وکړې خوده ته وته ونیدل چې د شورت ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شاو کوي مګر حرارت داخل ته لاړ شي چې بیا موږ یې غن ډېر ټیسټ نه واخیستل. اوس خوشبختانه موږ کولای شو د افغانستان دغه ستونزه سیده په ښه شکل موږ حل کو یعنی دا ستونزه اوس که ملاتړ رسرو کې خلک او رسنۍ رسره همکاري وکړي تجاران همکاري وکړي موږ کولای شو چې د دې اولین فعالیتونه سیدی د بو له جلال آباد نه فایل کو ځکه چې جلال آباد له یو دو دی له هغه ولایتو دی چې اغلته هر کم ته سبزیجات کیږي د کال څلور فصل دی په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کیږي.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملمه سره خاله او ريز مش ملمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی. د روباتونو او ټیکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو؟
اول خود سه چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم اول د سوچ هر څو به مثال په یو دې برخه به کې به کار کاو یعنی یو پروژه به درله یا به یو مسابقه ته تانو له مکتب او لیا هم له شخصي کورسونه به سړي کومه پروژه لرلې. نو ټول کسان په دې برخه کې به څه کوم چا پروژه لرلې هغه راسرو. بیا یو وخت کې بازارو نننس کې بازارو نننس شاوخوا چې بیا مونږه څلور نفر سره کېناسلو چې پیو کې ازوم عبد الله روان او شریتی ماوین دا استاد ابراهیم دیانی او طيب جان او چې دغه څلور وړ سره کېنا سلو نو فعالیت هم له څلور نه شروع کړ څلور نفرونه چې په یو ټیم کې موږ په شارنو کې خپل شخصي دفتر مال لرنو په یو کې سره کېنا سلو هر یو چې پروژه لرلې بیا هم دا ویل سي راځي دا به بهتره سي دغه دې برخه کې هغه کارپانان چې پروژې لري یا همکار کول غواړي نو دا به بهتر وي چې مونږ سراکینو یو ځای شو پروژې مخ ته یوسو.
تاسو تر اوسه پورې څه کارونه کړی دي؟
مونږ په اوله پروژه سیمه مونږ وا یو لایټ وو چې د کورونا د دیشان لپاره د وایرس نه لمنځه سي وړل دام جوړ کړی وو په دې شکل وو. بیا د وخت په تیردلو سره مونږ هینډ لاس جوړ کړ زیراک لاس هم جوړ کړو چې د کمپیوټر لارې نه په وسط کېده د موبایل لارې نه کولای شو چې مونږ د یو لاس چاسي نه په دې بل لاس باندې کولای شو چې روغ حرکت وکړي. مثال لیکل وکړي او هغه شان چې ډېر وزن نه لاره ځکه چې مونږ هغه دلته ډېر کم وسایل لاره پیغوم دغه فعالیت شروع کړ. لیکل وکړي رسامي وکړي او سپک لاس جکې دومره هم کړی وو.
تاسو د خپل کارونه تر اوسه پورې له نورو نړیوالو سره شریک کړي دي کوم کړي دي د یوې غبرګون څو
په لاس سره د نړیوالو سره تر اوسه پورې په دې برخه کې تماس نه دی نیولای خو اوس په کاناډا کې یو شخصي مسابقه تعین کړي چې د یو سره په تماس کې یو هغوی هغه ټیمونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي له هغه راجستر کوي. راجستر کول یې شپږ زره ډالر غواړي چې بدبخت نه مونږ دغه تم نه یو آماده خو مونږ کولای شو نړیوال مسابقو کې په ښه شکل مسابقه وکړو.
ټکنالوژي کې ویل کیږي مهمه دا ده چې یو شی چې څوک جوړوي هغه ارزانه تمام شي، توزیع او انتقال او دا شی هم اسانه وي. دغه مسایل مو څومره په پام کې نیولې دي؟
ولا اولین کار چې مونږ دغه یې ځکه چې دا ماشین مونږ هم جوړ کړی یعنی که د یو ټن لپاره جوړ کړو شاید په دې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف راسي خو دا بیا داسې ده چې د انتقال کېدل کېږي نه یو صحه جوړیږي یعنی صحه مشخص باید وسي هغه ځای وسي چې لمر سار لمر راخیزي تر مزګر لمر وي. نو دا یو بهترین ماشین ده چې مونږ ډیزاین کړی یعنی مصرف یې ډېر کم ده په افغانستان کې. مثال مونږ د 500 منو لپاره جوړ کړی، ما خپل شخصي باغ لپاره جوړ کړی چې ټول دې زره باندې مصرفونه ده پر غلې.
تاسو تر اوسه پورې چې کوم وسایل جوړ کړی دي سوداګر او یا هغه خلک چې تولید لري په یو نوو شکل سره وګوي څومره ورسره علاقه مند شو دلې ده؟ آیا له تاسو څخه اخیستي هم دی او کنه؟
موږ خو په دې برخه کې کوشش کوو چې تجاران پیدا کوو. مثال د ماشین نه براتی او ماشین د سلسله ماشین موږ جوړ کړی ده نو په تجاران دلته سم سره راغلی شخصي دفتر کې دا سم چې ورته خوولې دي د دې په خپل لیدلې دي به واقعیت علاقه خوولې د دې ادارې ویلې دي چې مونږ به تاسو ته نړیوال بازار نه پدوبي کې مونږ تاسو ته مارکیټینګ کوو دا شانس تاسو دلته وچکړي دي دا به مونږ دوبي ته وړو ټیسټونه به دلته هم کوو دوبي کې به په دوبي کې مونږ شخصي یعنی تاسو ته به شخصي کانفرنس شروع کوو چې د افغانستان یعنی د تازه میوه د تازه سبزیجات سره څنګه ته وچ سبزیجات هم په بهترین شکل موږ نړیوال بازار ته وړاندې کولای شو. په دې شکل موږ کار کوو او تجاران چې دي په داخل د افغانستان کې اوسني تجاران نو زیاتره وي په خپل هم د ستونزو کې ګیر دي. موږ زیاتره تجاران ته ورغلي یو غوي راته ویل ستاسو منتظر پاتې سي موږ همکاري سره کوو خو تر اوسه بیا چا همکاري نه در سره کړی.
فکر نه کوي چې اوس خو ډېر شی آنلاین پلورل کیږي او خلک هم آنلاین سودا وی اخلي له دې طریقه مو حتی کړی دی چې خپل تولید خپل اختراعات نورو نړیوالو ته وشیاستو دی غوی توجه جلب کړي.
ولا بوس په پرسنل امکار شروع کړی په سوشل میډیا امکار شروع کړی د دې سره څنګه موږ اوس کوشش کوو چې په دې برخه کې د سوشل میډیا او د انټرنیټ لپاره د خلکو ته بازار پیدا کو خپل هغه څه چې موږ لرو باید نړیوال ته وښیو چې دا شی موږ لرو یعنی اوس کولای شو موږ د خپل هیواد هغه ستونزې حل کړو په دې برخه کې کار کوو روان مخې ته ځو.
تاسو ویل چې په 2019 کې ولا فعالیت پیل کړی وو په هغه وختو کې خو حکومت تر څه ناڅه له دا ډول نوښتونو ملاتړ کاوه له تاسو سره څه کومک نه وکړی؟
په هغه برخه کې څو ستونزې موږ لرلې. یو خدا و چې په دې برخه کې علاقان ډېر کم زده کړې لرلې. مثال داسې کسان موږ سره نه و چې په دې برخه کې فل رسېدلي خلک وو خو ځینې ملګري موږ په هند کې وو چې په دې برخه کې درس ویلې دي غو سره په تماس کې سولو دا څلور نفره دلته وو نو هغوی چې کله راتلل هغه پروژه چې هغلته کار کېدلې په مشترکه موږ کار کولی یعنې د واټساپ لارې به موږ ټول سره په تماس کې وو خو خوشبختانه بیا چې 2019 کې څه بیا سره راغلو کېناستلو موږ په هغه ټیم کې په کورونا وه نو نشم کولای چې هغه پروژې چې موږ باید عملي کړې وای نه کېدل امکان نه لاره. کارم په کوم په یو پروژو باندې چې څنګه موږ د کورونا لپاره او د خلکو لپاره دا سربا ډیزاین کو سه ستونز نه راوځو خو پیغه ټیم کې مم ستونز ډیره وي.
استاد دې ټیم په اړه کې کار ته وایي چې ټیم مو څو کس دي او ټول په دې برخه کې زده کړې لري کار کړی دی؟
مونږ په ټیم کې 13 نفر یو چې مونږ د مختلفو ولایتونو یو. استاد زده کابل د پکتیا يم، نور درس د کابل دی، د پنجشیر دی، د کندوز دی، او هغه ځوانان سره په تماس کې چې دې بحث کې علاقه لري د هیواد یو سره په تماس کې یو غواړو چې یو هم دې ته وهڅو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي نو وختونه وکړي. نو هغه کسان چې وړتیا لري مونږ په خپل ټیم تر کنه نه باسو، د یو پروژې ګورو، د یو نوښتونه ګورو، د یو فعالیتونه ګورو، د یو طرحې ګورو، غو نه باید بیا خپل ټیم تر کنه نه باسو چې موږ سره باید همکار پاتې شي، ځکه چې د هر چا مختلفې پروژې مونږ راغواړو په ستونزه لري په ستونزه کار کوو چې په ښه شکل ځي وسی.
تاسو د نورو پروژې ګوري او ورسره همکاري کوي، آیا نوي کسان نه روزي؟
دې برخه کې مونږ باید هر کسان سي موږ سره باید فعالیت کولای، مطبخ ته موږ داسې ځای نه لرو، او که چېرته ځوانان هم راسره اوسي. د الکترونکس وسایل ډېر ګران دي په افغانستان کې، په پاکستان کې ډېر ارزانه دي. نو موږ هغه کومې پرزې چې پاکستان نه څوک راځي ورته چې دا پرزې درنه راوړی یا دا شهره ته راوړی چې دلته موږ ضرورت ته ورته، نو داسې ځای موږ نه لرو چې مثال د شخصي کورس په شکل اوسي، یا هم د کوم دفتر چې موږ اوس لرو په شهر نه وکې یوه کې. لابلله موږ خپلې پروژې مخې ته ویسو، دوه تاکه دي. نو هغه خلک چې د لرو پرتو ولایتونو راځي، نو یو ته بیا د شپې جای یو تیګ او دا شاین مصرف واړي چې موږ دا مصرف زور نه لرو په خپل شخصي لګښت باندې. اوس په فلحال وخت یو هر څوک خپل وظیفې لري، د وظیفو سره څنګه خپل پروژې هم لري چې بیا د یاد شپې له طرفه کار وکړو یا هم د جمعې ورځ کار وکړو په زیاتره پروژو باندې.
بله، زما منظور دا و چې که چېرته کورس تاسې جوړ کړئ، شاید له دې طریقه عاید ترلاسه کړئ. یعنی خلک چې تاسې روزي هغوی به خامخا تاسې ته فیس درکوي.
رښتیا درته وایم، په دې برخه کې چې کوم کسان موږ څه غواړي چې ځانونه رامعرفي کوي ټیم ته راځي، چې ګوی وقت استعداد لري، هغه بیا موږ خپل کورسونه لرو لکه الکترونکس کورس ته په کارت چار کې هغه ته ور معرفي کوو. خپل استاد د ورته استاد دا کس راځي دې کس سره همکاري کوي. مثال کوي اول شاګرد یو سات کار وسره کوي، دوسره به دوه ساعته درې ساعته کار کوي، چلیغه چې بیا راوځي. بیا موږ ورته راسه پروژه باندې په خپل د موږ شخصي دفتر کې کار وکړه، مخې ته یوسا چې کستونزه لري بعد له وخت ټول پراټولیږي، هغه ستونزه په ښه شکل ورته حل کوو.
څومره هیله لري چې بالاخره به ستاسو کارونه نور نړۍ ته هم ورسیږي، نور به هم استقبال کړي، او له دې طریقه به ستاسو ملګرو ته یو عاید پیدا شي؟
والله له خوندې دي حقیقت سي په داخلو هیلو ته برسي کو نه خپل زحمت نه پرېږدو، ځکه چې ډېر ستونزې لري. له ډېر ستونزو شکر راوتل یو، هغه ستونزې چې مونږ بلاره لیکسان سره کم او په یو پروژه بم کار کاو، په یغه ته بم ساتره بم لیکلو، هغه تر هم سینه سو عمل کولای. خو شکر دی ستونزې نه راوتل یو. ان شاء الله په که ژوند را سره یاري وکړه، نه په دې برخه کې به خیر سره راوړنی بم ولرو، او که زمينه برابر اسو نړیوال مسابقه ته ځو، موږ له هیڅ کم نه کولای شو چې دی یو وزارت لپاره موږ روبوټ ډیزاین کو تر هم مکمل کړی د 3D شکل کار کو چې اسناد یو دفتر مثال هر ورځ اسناد ورته پر سی سکن سی په خپل منظم الماری کې اوس وکړي.
تاسو کوم وزارت سره په دې برخې کې خبرې کړې دي؟
موږ وایو چې اول روبوټ جوړ کو، بیا وزارت ته وړاندې کو چې دا شای موږ په افغانستان کې جوړ کړی، ځکه هغه دا کار موږ کوو دلته په افغانستان کې. هغه شان پیدا کیږي چې کلم تکمیل کنه وزارت ته وړاندې کوو چې موږ کولای شو دا ستونزه حل کړو. مثال په تذکرو وزارت ته مخابرات دي، مخابرات ته کولای شو چې هر څوک خپل اسناد ورته سپارې سکنې کې په خپل سرور کې واتساپ کې کمپیوټر ته ساب سی، او هر پاتې کېږي هغه په خپل الماری کې منظم کې چې بیا چیرته راتلونکي کې ضرورت سه کولای شو روای خلو استفاده ترې وکړو.
تاسو له خبرو پوه شوم چې لا نورو هیوادونو ته خپل نوښتونه نه دي رسولي، په داخل کې څنګه هلته کوم نندارتون نه جوړیږي؟ خیال کې وښیاست په نندارتونونو کې عموما بیلابیل خلک راځي، او ممکن داسې کسان چې هغوی علاقه مندي ولري او ممکن ستاسو محصولات واخلي.
نندارتون نسو دی کابل کې څکل نندارتون جوړیږي، یو څه غفلت موږ کړی او هغه څه چې موږ بعد وړاندې کړی په خپل وخت کې وړاندې نه کړل، سیمه پر فرق کړی په کابل کې څه کوم نندارتون او ان شاء الله کابل نندارتون جوړیږي. خپل وسایل مثال هندلاس او سینسی ماشین او هومیټومیشن او زیره کور مثال چې هغه د موږ جوړ کړی دا د میوه ماشین دا چې دا به موږ وړاندې راتلونکي وګواړ دی په دې کې د باران سیستم د چې کولای شو په نورو نړۍ کې استفاده کیږي هغه په افغانستان کې موږ عملي کوو.
بله دا د خپل کار په جریان کې کله ناکله انسان عجیب و غریب شان وویني، عجیب خاطرې ولري. تاسو کوم جالبه قصه لري؟
پښتو کې متل دی، خدای کړ دې کار وکړي نو موږ خو کله کله شر بیا بېرته راوي پایدار اوسي افغانستان خو تاسو ته معلومه ده شپږ سوه رقم ته ځوان ستونزې لري، نو هغه ستونزې چې کله موږ ستونزې رانه هېرېږي راته وایي چې هغه زمان خو تېره ده، د اوس زمان کې کار وکړه مخې ته ځه.
د انټرنیټ او د برېښنا مشکل هم په افغانستان کې ډېر ده، دا مو تر څه حده پورې د کارونو خنډ دی.
درته ووایو دا خو یو خو په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران ده، چې موږ په یو پروژه باندې تحقیق کوو، څېړنه کوو، کار پ کوو، نو موږ ته تر ټولو ګرانه انټرنیټ غورځي. مثال موږ انټرنیټ په هر کس لپاره مې وکړی، څوک تحقیق کوي هغه لپاره انټرنیټ فالو اپ چې غټه ستونزه دی چې په یو ساحه کې یو انټرنیټ کار کوي په بل ساحه کې اوس هم موبایل ایښی دی، وای فای سره مې کنیکټ کړی که چېرته بسندې د موبایل لري، د نن لپاره غټه ستونزه ده.
لآزادی رادیو د آزادی رادیو ل میلمه سره خواله او ریز مش میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
څومره افغان ځوانان ل روبات او نوې ټکنالوژي او الکترونیکو ل دې شانو سره علاقه لري؟
تقه څو کلونه کې سیدی ځوانان کار کوي په شخصي لګښت باندې اخته دي. ځوانان ډېر په دې برخه کې علاقه لري چې کار وکړي. ما خو تاسو ته مخکې مې لیدل چې د دې کار داسې ده چې ګټې ډېرې دي، ساحه ډېره پراخه ده، په مختلفو برخو کې کار کوي، نو ځوانان واقعیت تر ټولو په دې برخه کې ډېر اخته دي او خپل فعالیتونه کوي. نو واقعیت چې کله کله سړی د دې استعدادو ته وګوري، سړی په ځان باندې افتخار کوي، په افغانیت افتخار کوي. واقعیت په افغانستان کې هم داسې استعدادونه شته چې دې برخه کې تعلیم هم نه ده کړی، شارټ کورسونه یې ویلي دي، څه نه دي ویلي، خو د ده ذهنیت چې وګوري، د ده طرح چې وګوري، واقعیت انسان په خپل افغانیت او په ځوانیتوب باندې ویاړي چې واقعیت موږ یو څه یو، څه کولی شو انشاءالله.
په دې کومو طرحو کې چې ځینو افغانانو وړاندې کړي دي، اکثرا دوی یو شی د دې لپاره جوړ کړي دي چې یو شی جوړ کړی دی، لیکن دغه برخه یې په نظر کې نه دی نیول شي. نو که زه دا شی جوړوم، د دې ګټه دا ده چې همدې اوس چې په بازار کې کوم موجود ماشینونه دي، تر هغو دا ارزانه دي او تر هغو ښه کار کوي. یعنی هغه وخت یو شی بازار پیدا کوي، خلک یې اخلي، چې تر موجودو وسایلو یو څه غوروالی ښه والی ولري، یا اقتصادي وي یا کاري ډېر موثره وي. دغه شي ته تاسو په خپلو کارونو کې څومره پام کړی دی؟
زه به تر اوسه د الکترونکس برخه کې سه ورځ تر بله هر شی ډیجیټلي کېږي. مثال مخکې په یو چپ وو ډیر غټ اندازه بینی ولا، یو چپ د بس وسه سوی، بل چپ د بس وسه سوی، خو اوس شکر الحمدلله ټکنالوژي دومره مخته تللې چې دی څو چپونو کار یو مثال یو چپ تر واسطه ایدا. نن سبا په ټول بازار کې هغه شاید څوک خوخی چې سمارټ وسی، خو وسی ارزانه وسی او کارکردګي خو وسی. نو په دې برخه کې وقت هر څوک کوشش کوي چې نوښتونه وکړي، کار وکړي او مخې ته لاړ شي، ارزانه اوسي، ښه اوسي، بهتره اوسي.
له آزادی رادیو د آزادی رادیو له میلمه سره خواله او ریز مش میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
پا په یوسنی دنیا کې رقابت ډیر زیات دی، ځکه چې ډیر هیوادونه دي چې ډیر وسایل لري، ډیر امکانات لري، ډیر اسانتیاوې لري، ټول په همدغو برخو کې کار کوي. نو د یو افغان لپاره به د رقابت په دې سخت میدان کې سیالی ډیره سخته وي. که څنګه
ولا که هغه د سیالانو سره چې اوسې په سیال به اوسې، که د سیالانو نه لرې اوسې او که دا ویره موږ چېرته ولرو چې واقعیت موږ دغه نه شو کولی، یا هم هغه ډیر مخکې دي، نو موږ ورځ تر بله شاته پاتې کېږو. موږ له چا کم نه یو، زه په خپلو ځوانانو باندې ویاړم، افتخار به کوم، ځکه چې که څه هغوی چې څومره وسایل لري، څومره بودیجه لري، دولت لخوا څومره سپورټ کېږي، شخصي له طرفه څومره سپورټ کېږي، او په میډیا کې څومره سپورټ کېږي، نو زه چې د خپل ځوانانو ګورم، زه بیا به افتخار کوم که شاتم دي ورځ تر بلې هغه څه چې هغوی نړۍ مخ کوي موږ تر پاتې یو، چې دوی بیا ګورو چې بیا هم همت لاس نه ورکوي مخکې ځي، موږ ترې کم نه یو. که زمینه برابره شي موږ لا هم بهتره کولی شو، ځکه چې کار وکړو، که سیال سره اوسو، سیال هم چې څومره کوي اوسي، موږ هم حکومر ورسره کوي کېږو. که چېرته موږ د سیال نه ویره وکړو چې مثال هغه دومره مخکې تللی، نو دا خو موږ ته د ماتې معنا لري. موږ هېڅ وخت خپله ماته نه منو، او زه په ځوانه ته یم چې ماته به نه منئ. که بهتره نه وي په متوسط شکل خو به کار وکړي، که نه متوسط شکل وکړه بهتر به کې انشاءالله الله تعالی رحمان و رحیم دا کار وکړه او مخته وي سبه یو پروژه.
د خپلې داسې کومې پروژې په اړه که راته ووایس چې تر اوسه پورې مو لا بشپړه کړې نه ده، خو په پام کې لرئ چې بشپړې کړي او ورته ډېره هیله لرئ چې دا به یو لوی تغییر راوړي؟
دغه شی پروژه موږ لرو. یو زیرک ښار ده چې هغه کې به هر شی د الکترونیکس لري کېږي. که یو څوک سرمایه ګذاري کوي، د خپلې سرمایه ګذاري نه به دی ګټه اخلي، چې په دې باندې موږ اخته یو. هر یو کس ته مې خپله موضوع ټاکلی چې ته به دې موضوع باره کې تحقیق کوي، څېړنه به کوي. مثال په یو ښار کې موږ دا ښار ډیزاینو، اطفایه باید ډرون اوسي، امبولانس باید ډرون اوسي، مثال د ډرون لارې کار وکړي، روبوټ باید هغه اوسي چې ورته وایي اطفایه اوسي، هغه سانتیاوې مثال چې ونه کرل کېږي ونې ته باید په خپل اندازه اوبه ورسیږي، هغه اوبه چې په پاکې اوبه دي، مثال په عضلات اوبه نه دي، نو هغه باید بیرته په ښار کې مصرف شي، جریان ولري، او هغه فاضلات اوبه چې دي له هغو نه بیرته موږ په زراعت کې استفاده وکړو، نو بیرته ښار لپاره چې په دې ښار کې چا سره مه ګذاري کړي هغه لپاره ګټه وکړو. چې دا به موږ لپاره یو بهترینه پروژه وي.
دا پروژه به څه وخت بشپړ کړي؟
ما درته ویل چې د دې پروژې لپاره موږ اوس په وړکې کور کار کړی چې اوس هم تکمیل کړی ده، چې اول موږ د کور نه کار شروع کړو چې یو کور څنګه سمارټ کړو. هر څه چې الکترونکس دي، مثال کاره یو کس مریض وي، نو خپل بلاک چې اوسېږي باید مرکزی سرور ته دی هغه انتقال کسی، مثال زه مریض یم یا ضرورت لرم، یا هم ور ولګېده په دې ساحه کې ور ولګېده چې نور ور زیات فحش نسی، نو هغه لپاره موږ که اطفایع چلندېږي کسان راجېږي وخت نیسي، هغه لپاره موږ ډرون ډیزاین کړی چې ډرون موږ کولی شو ښه استفاده ترې وکړو په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه، ډېر لطفه مو
کړه، مننه ور ځوندی اوس.
دا د ازادي راډیو د نن ورځې میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال. قدم خاورو خلولو تا دی پرین خودم، دا جمله پاتشوا ویلو تا دی پرین خودم، تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم،
دا قدم خاورو خلولو تا دی پرین خودم، دا قدم خاورو خلولو تا دی پرین خودم، دا جمله پاتشوا
ترمینل رم تا سر مینل رم تا سر مینل رم
زبغل ہے وہ ماں زبغل